السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کې ورچې د کورنۍ چارو وزارت وی د تروستي ډلو په تنزاینو د لمنځړو لپاره د هوا دننه پنګدې لسولیتونو کې پراخ عملیات پیل کړی دي د دې وزارت د یو ان ډی پی ادم ملګر ملتونو د پراختی ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی د نړۍ روسي تحولات هم تعقیبو او د نړۍ په خبرونو کې واورو چې سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو لپاره وایي درېیم ځای خپل کړ آذربایجان له د هیواد په جلا شوې نګورنو کرباخ سیمه کې پروانه جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړی دي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې په انتحاري حمله کې وتنه وژل شوی او لوو وشته نور زیات ټپیان دي په هرات کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فرال چارواکو سره وکتل او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځن او غفلت له امله د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې وس هم بشپړ خبرنه د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې وو ملکی وګړي وژل شوی او لوو وشته نور زیات ټپیاندی د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزی ازادي رادیو ته ویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور او نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو خو وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه د منلای په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراله چارواکو سره وکتل خواجه ایوازوف د فراله والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملی کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوی او تمکیږي چې ژر یې په فراله او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي د فراله والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملی کولو لپاره به هر هغه څه چې پوتوان کې دي تر سره کړی د ټاپي پروژه په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته غاز انتقالوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځن او غفلت له امله د 12 د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دا کسان د حوزې امیر افسران او پولیس دي هغه ځکه کړه چې دا کسانو دوسیه د کشفي ادارو لخوا څرل کیږي او د جرم د اثبات په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي د اقدام وروسته له هغه اخیستل کیږي چې د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت سپارښتنه وکړه چې په دنده کې د غفلت له امله هغه کسان باید له دندو ګوښه کړي چې غفلت یې کړی وي او د افغان پوز لسکونو پخوانی افسرانو نن د مالی وزارت پر وړاندې مظاهره وکړه او د تقاوت د حقونو د عدالت غوښتنه وکړه دوی ویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنۍ او پخوانی متقاعدینو ته باید د تقاوت یو ډول پیسې ورکړل شي خو پخوانی افسران ادعا کوي چې اوس ورکه زیات توپیر موجود دی پخوانی افسر او د مظاهرې ګډونوال غازی خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه څه مسبان چې ریفورم کې هغه د یو لکو داتیا در نه شروع ترې ته د لکه شپېتو پورې ما چغلي او وسنۍ هغه کروانه چې په دوه ته هم کال نه تر پنځه ته هم یا تر واته هم کال پورې تکاو چې دي هغه د 25000 نه شروع تر 35000 55000 پورې ما شغلي
په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د امکاناتو په اساس به له دوی سره مرسته وکړي د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال یې 41% ورته تقاعد زیات کړی وو او سه کال 10% ورته په نظر کې لري د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري څخه واوري
باکو له آذربایجان په جلا شوې نګورن قرهباغ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي د پسمه کې له 1300 تاریخوالي ورسته نوې شخړې چې پیل شوې او د پاتې رسیدو سره کې دومره نه لیدل کېږي د آذربایجان لخوا نن دی یو بل امنی په اعلان سره د هوا سرتیرو ته د تلفاتو شمیر 1400 ته ورسید په عین حال کې د ارمنستان ملاتړي بیلتون غوښتونکو د اپریل په 2 د جګړو له پیل راهیسې په نخټو کې خپل لوري ته د اوختو تلفاتو شمیر 1300 دی دوه لورو نن پسمه کې نویو شخړو ملامتي پر یو بل واچوله. د اذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافو په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې اذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د لانجمنې نګور نه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو، روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. د امندرا وبخی د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یو بار یو بستس ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېدله. پاوس پر نوویل چې امریکایي جنگي کښتیو د مارچ په 28مه دغه بسته چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټه ځای په ځای شوې وه کشف او ضبط کړه. پاوس وویل په دغه بسته کې 1500 کلاشنیکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګنې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغې قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکایي ځواکونه یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایرانه به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي هم چې امریکایي ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسي ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه درېم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د استاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته شوي او 1.6 تریلیون ډالر یعنی 1.6 میلیارد ډالرو ته لوړه شوي وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 596 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 300 باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 1.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیا هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دی او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوې غیر دولتي سازمان رئیس ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوسي سازمان وباله او یوه سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. د او یونان له 200 زیات کډوال ترکیه ته واستول. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو درون بار کم کړي د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده. ټول 202 تنه چې د 12 هیوادونو اتبا او 191 سړیان او 12 ښځې د پرون د یونان د خیوس او لسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په استول شوو کې 240 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د 1 شمېر نورو آسیایي او افریقایي هیوادونو اتبا دي. په عین حال کې ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوي تړون له مخې 340 سوریایي پناه غوښتونکي پرون له ترکیې په الوتکو کې جرمني او فنلند ته ولېږدول شول. د اروپایي اتحادیه او ترکیه ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالي منابعو، له وخت مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کیږي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وی د تروریستي ډلو پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره د هیواد په نږدې 10 ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات نتیجه لري.
نزدیک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیدند. 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست‌ها اینا بمب‌دار شدند.
د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزینې سیمو د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړی شي. د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د عدلیې وزارت د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په دې بعد یو زر څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسی ډلو د پټنځینو د لمنځوړلو لپاره د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د وزارت وایان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د شفق په نوم پیل شوي عملیات ښه نتیجه ورکړې او دوام پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوو اونیو راهیسې پیل شوو د عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر ډیره د دوی پټنځینو هم په نښه شوي دي. دا چې د عملیات په کوم ولایتونو کې دي زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي چې کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو په ټنځینو د لمنځوړلو لپاره په غولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چیرته چې دا غوی ډیر تحرکات محسوس وو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سیشنبې پورز په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو د عملیات تاروزی بڼه لري او د دوه اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقی وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي وی شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړی وایي چې تمه کیږي په دې ولایتونو کې ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو باندې پوسه کسان لمنځه ولاړ شي.
اهداف را کې ما بر عملیات شفق خود تعیین کردیم، عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداره طالبا یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا بر خود پایگاه ساختن و یا مراکزی است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
لدې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه تایید یا ردوي، نه خو وایي چې د دوی څېړونکو ډلې په دې اړه پلټنې کوي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې دا عملیات ګټور ګڼي چې د هیواد د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي د مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. لدې سره داسې وړاندیزونه هم شوي چې په روان 2018 کال کې به افغان حکومت د سیاسي ستونزو د دوام ترڅنګ امنیتي بد وضعیت ولري، خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپوهان وړاندې د سکوي چې د امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره افغان حکومت ته پکار دي چې له دفاعي حالات څخه تاروزی حالات خپل کړي. کارپو اجمل سایز ازادي رادیو ته ویل چې تیر دا ډول عملیات ته په کتو فکر نه کوي دا عملیات ډیر ګټور وي.
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډیر موثر او مثبت پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یوزوف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډیر واقعیت نه لري او ډیر دقیق نه دي. نو له همدې کبله د امنیتي ارګانونو د عملیاتو موثریت به ډیر زیات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره د معمول خلاف سږکال په ژمي کې هم جنگ روان ساتلی وو او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان دیارلس سوه پنځه نوي عمل مریض کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه خپل کړي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسی ډلو د منځوړلو لپاره د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اخو بیا د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزین سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو په کنټرول کې راولي، خو دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړي شي. معصوم سانیزی د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موسی کلا او نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخې او کم نفوس دي افغان امنیتي ځواکونه خواره کړی شي. ښاغلی سانیزی رویټرز سره آژانس سره مرکه کړي چې مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
لا مساکله او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیرونی په هلمند کې سیمه ایزو مشرانو او د ملي اردو قمندانانو سره وکتل، د غلطه د رویټرز خبري آژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار وو او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دختي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. خغلی ستانکسی په خپل دی مرکه کې د تورستی ډلو ستراتیژي ته اشاره کړې ویلي وسلوال په وړو ډلو کې یو ځای بل ځای ته ځي او په یو سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري آژانس سوید افغان سرتیرو د ځای پر ځای کولو د ناټو د کمانډانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلو چې ویلي افغان ځواکونه ډیر زیات خواره او شیندل شوی او له همدې فرصت وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه وسط دی ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په سیر په نږدې خارګوټو او پر هغه لوی لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوی دی. رویټرز خبري آژانس وایي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې هم خپل مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري آژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده لخلي ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د عدلي وزارت د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په درې ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخي عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلی او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او دریمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت د دریم رسیال سید محمد هاشمی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې نه تر 2013 میلادي کال پورې دوام وکړي. شغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، هم زن و مرد و
دی وی. دغه پروگرام هدف ټول افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلې، هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. همدارنګه د ټول افغانانو لپاره په دې برخه کې عامه پوهاوی هم په نظر کې نیول کیږي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمي وایي د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندي، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې ترلاسه کړي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې د دغه پروګرامونو لګښت په کال کې 6 میلیونه ډالر کېږي چې د یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې لدې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود و. همدې ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. دا هم د هلکې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه لار کې همیشه غوښتل دي چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا وکسان لپاره چې د دغه سي خدماتو در د کول لپاره پیسې او مالی توانمندي لري دا ډیر مهمه ده چې په راګا توګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت په مساویانه توګه د ټول افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. محمد قسیم سولامل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمن د کابل دنن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د خپلونو نه نوی غنو سرمخالی د څار او همغږی ګډبورته د ولسمشر غنی پرونی سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. سرخط پلواک ورسپانه په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو لګواخ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقاله لیکوال دي چې ولسمشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګري ډلې هېرې نشي او نړی باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکو په باور هم د نړی هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمیل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا د غوډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړي او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لامل د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري. نو که چیرې ملاتړ هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپل ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقاله لیکوال ویلي د ولسمشر غنی په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب تر سره کیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه ترهګرۍ و پالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپور تکړي. سرمخاله لیکونکو لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو زالي او ملاتړ کړي په نخه او بیا یې د فکري. د کابل پوسټ پلوکې ورسپارې سرمخاله لیکونکو بیا لیکي چې ولسمشر غنی د څار او همغږي ګډ بورته په پرونی ناسه کې لافغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته ترتګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړي شمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکو په وینا هغه ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کیږي د ولسمشر په دی وعده سره کلی وی خواهی دي زیاتیږي. لبل خو دا ویره هم شته چې ګوا کې ولسمشر په خپل ژمنو کې پاتې را نشي چې دا به بیا نه د په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپل ژمنې او خبرې په عمل کې ثابت کړي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او طالبانو د دغه ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون د مشر په توګه ټاکل دی. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي بعد اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې وین ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لری ښکاري. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
د طالبانو د یو ویاند په وینا د دې ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبری شورا ته ورغوښتل شوي وو. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمیر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سختدریځو طالبانو ترمنځ یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متأسف په دې نه یم ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د کورنۍ مشتد علماو په مخ کې بیان کړی دي، خو هغه ماته دا اذان نه راکوي چې زه دا اذان وکړم چې و دا مجلس سوی. خو دا خبره موږ غدلې ده، خو هغه مظالم چې دوی مشتد کړی دي چې ملا صاحب سره کوم شوی دي په دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دا کورنۍ ورسره ځای شي.
د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان لا غوړسته شامل شوی چې له ملا منصور سره د مخالفت لاس واخیست. ملا اختر منصور ورسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل شو چې تیر کال د ملا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید شو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو دلو په شرط ویلي چې ملا منصور په خواله یعقوب او ملا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړي توپ وړاندیز کړي وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید ورسته وټاکل سول. د ملا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې و چې یعقوب د طالبانو مشر دی. ملا منصور د ملا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور لنه به بره ټاکل کې دوه د دغه ډلې په یو شمیر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کیږي. تیر کال د ګنشمیر راپورونو لمخې منصور له مخالفو ډلو سره په نشته کې ټپی سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د ملا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالی شورا هم ویلي وو چې شاید طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
اوس هم مرزی احمد زای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د خزاینو ریاست وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوا طلبي کې دوه کمپنۍ لازم شرایط پوره کړي. د خزاینو رئیس محمد آقا کوهستاني نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک د خصوصي کېدو لپاره یو بهرنۍ او بله کورنۍ کمپنۍ چمتو ده چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. له دې څخه وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوا طلبي ته وړاندې شوی وو، خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل شوی وو هیڅ شرکت کات پورا نکړل. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په منصرتلو سره د کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو، خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. د تخار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي چې په 1995 کال کې په دغه ولایت کې له زرو څخه زیات نوي باغونه جوړ کړي. د دغه ریاست رئیس انجنیر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروسته کې اوس شمیر زیات بزګرانو مارکیټونو ته لار پیدا کړي، نو ځکه اوس مهال د باغونو شمیر زیات کړي. دغه باغونه د تخار ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په کلفګان، دشت قلعه، روستاق، فرخار، اشکمش، چاب او د دغه ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی. انجنیر سایی زیاته کړه چې په دغه نویو باغونو کې د بادام، زردالو، شفتالو، مڼو، آلو، ناک، انګور او چارمغز ونې کینول کیږي. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکو او سوداګر وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکو حیات الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو کلونو کې به دوی حرامیاشت د موټرونو د خرڅلاو له درکه د میاشتې 15 لکه افغانۍ عاید درلود، خو اوس د میاشتې 2 لکه افغانۍ هم نه کیږي. نوموړی وایي چې اوس مهال د موټرو د بارګن کرایه هم نشي پوره کولی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نه د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اورېده انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو خو اوس دونی مې بچی دي ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې و ملکی وګړي وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې د یو شمېر مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کسانو کې د حوزې عامر، یو شمېر افسران او پولیس شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د تقاعد په حقونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس د دوی تقاعد ډیر کم دی. باکو آذربایجان په جلا شوی نګورن خرابخ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوزي دی وجل کېدو خبر ورکوي. دا په سیمه کې لټول سیسو تاو ترخوالي ورسته نه وشخړې دي چې پایل شوی او د پایتره سیدو ترکه کې دومره نه لیدل کېږي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې وسلو یو باریا بسته ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېده. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو بار درون بار کم کړي، د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشام دی کړه باندې ورستی لشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په تیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د جهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتول سوالی او هم چنان مرکز پینکورت در شواروز پر لپسی در یو دیر توپانی او شدید باران لاندی راغی چی پا نتیجه کی دمر بی حساب سیلابون را وطلی دی چی تر کم ازای چی وسمات معلومات ستا خوزی دو نقص معلومات دی چی در انسانان و تلفات پا طول و سوالی که اندازن تلویر نفر ترسیزی چی پا طول و سوالی که مرد انسانان و تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 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 دیش زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتم دکه د دې قانونو د کاملن د مابینه وتلې ده او نور ډیر مزکی او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ فاته نه دي چې هغه وبولاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا هغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دي چې خلک ډیر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه یڅ د او د اوپوتر کوشش نه ځهږي چې دولت بیړنۍ او عاجل مرستې ونه کړي دا اوس هم ماده انکشاف دیات وزارت سره د اوادي سو وزارت سره د فوایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د ورځې په رابطه کې کډیر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې ټوک کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره دغه خپل د لپاره اوس مو د فوایدامې د وزارت سره دا واده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولیږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل برته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو را وروسته خبرې دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزی حکومت په دې باندې هیڅ توجه نه کوي ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاسو معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-30 زره کورو پورې عجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عجل مرسته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولرو چې سرې وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په واسه کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال خاغړي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. خاغړي سیاس یې په اړه راته وویل
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ خو آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو، 11 نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي اوس په هغه ولایت کې 5 گروپ چې 3 گروپ په مرکز او 3 گروپ په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخی د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجه معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست سیال ته خلک عملاً د جدي ستونزو سره مخ دی. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوګي تند مشکل لري. تاسو په سروي خپل مکملوي بعد غوینه به کومک دوته ورزي کړي شي نور کسان هم تلف شي. هلته
دا چې موږ وایو یو لس نفره شهیدان شو دا ابتدایي خبره ده، او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان کوم څه شی دی، د کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا فروي تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفر تصدید شي چې د کمک وال دی.
بله سیاست صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي؟ هلته
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی. سروی کوي هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0998 9 30. خوونه ولرې
د انصاف په لټه کې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، نده منی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دېونې را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره ورو دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې ورسیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت برنونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅدي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. داونی تر ډیره زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه هم په امانت سره خبروم او پاته به که وخت وو ورسته وورو د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چې موږ ولې سوال دې څنګه چې کلی ضرورت خبرې کوم پرمر باندې درو ذکر سره په نړۍ زموږ کورونه لاندې کړي زموږ فصلونه ټول وریدي له کوم چې دا زموږ ځغ د نور مقامات پرې ورته وځي زموږ سره ځان تر جره کوم کوله وځي زموږ سره کوم ځان تر جره ونه زموږ شته چې نیمه به زره سره بن راسوي چې ډیر مالی او ځنې توانونه مو سره سره دي. له کوم چې زموږ ځغ د نور ځای پرې ورته وځي زموږ ځان وایي له کوم چې زموږ سره ځان تر جره کوم کوم کوله کوم زموږ مرمنه او زموږ فصل نه ټول ولګي دا درې ورځې شیر پر موږ باندې ورته دي. تاسو دې موږ روح ما به چې پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت چې د تاسو لوړې سستای سره په تماس کې یم. موږ سره باید کومک وشي او د روز عمل هم ډېر سخت دانونه راوسی دي. کورونا هم ولیدي او ډېر سخت دانونه هم سره راولیدي. السلام علیکم.
زه د کار غم چې د تاسو لوړې مو شدون کړم. د امور د چې د تاسو لوړې سره او د شیدو وطن غوښه ماجری او وغاله کډیا شلاب راغلی دي زدا وس پدانی مشه باندې لاس په جوړو سمورده یو پورونه باسو کډی باسو کوشتان باسو د کینه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه راته کیږي چې موږ سره کومه کر سره وکی. والسلام.
السلام علیکم زملان احمد نشم اخوان ده چرچینو ده ولسوالی ده روزگان ولایت سخه ده غفی غمز ده ازادی ده رایدیه ده خواه سخه ده طول و مکامات ترسو همه چی دلت ده هم ده رود پرغیر ولاده ما دوغنه کفتون ده نسرهی نهره در بدرک ده که چه واسکار که ده اوز حالن نوش پیغام ده اوز حالن ده مکامات تورشیجه روت موت نه دې سلابونه سوي دي نور پر کښتو راوړل چې کښتونه خلا حایسه منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لاغ لوړ مقامات ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ګوډین د سیمه د شکر نیمې زم درې وطن دې څلور وطن د ورود نه نکړي دي کښته غنه مانګ د ورود پر سر اخیستې ده. هیڅ مشکلاتونه پیښې نه دا یو کومه کومونه کیږي. سلام
علي. سلام علیکم. یم طلعه ما روزګان له فکر عبد الصالح استاس ته به درځم. ګزاب کو سړي کی ډیر سخت لابل خلې دي شاو د هلمند رو د ډیر سخت سټل کړې دي ځکه وړي دي استراجي ډول کوټي دي او دغه مزالی په نامه حروف دي چې ضرورت لونه تر لپاره تاسو ته وړي دي د دې ځکه وړي دي د طلب چاړه وړي دي موږ څخه دا فریش کوش باید د زو سوالي ته دې توجه وکړي تر څو د خلک دې سره بونو څخه وژغورل شي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ته چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو ځکه وو کروندې ټول له منځه وړي دي زموږ د دولت څخه هله کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت ته چوریا د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون راځي سره روان دي چې د چوریا ولسوالۍ زب زب کړی ده. د چوریا ولسوالۍ ونی غورځېدلې دي. د چوریا ولسوالۍ د راکم ملک ټول د تخریب شوی دی. نو موږ دوا یو میاشت مخته هم دغه شان سلابونه رااله. نو موږ والی تاریخي کړی دي. والی زموږ ځاګ نه دی اوبېدلې. نو موږ ساي خاطر سوولې دي. نو موږ ساتي د ازادۍ رادیو د لارې صدا غواړو چې ورور زموږ आवाज غته مقامات ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چوریا ولنسو د چوریا مالونه جنیاوی ټول تخریب شوی دي. دا چې صحباران سوي دي زموږ ناره نه والی اوبېدلې ده. نه د چوریا ولسوال اوبېدلې ده. د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته. نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې پر رادیو کې وا چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافر ته دي. مسافر ته چیرې دي؟ ته خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زیراتی ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې فراته دي؟ زمر سرایونه نه نیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دي د چورې والی دغه چې دي د خپل جیب د ډکولو د پاره دي. نو سلام ته احترام. موږ غواړو چې مستحقات راکړي راځ په خپل دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مودې خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو.
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهات ولسوالی د چوری ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پر لپسې د یو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځای چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویش نفره ترسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه دیرم دکه زراعتیم دکه به دیقانانو دا کاملا د مابین و تلیه دا
او نور دیرم دکی او پسلونو خو ته پسلونو خو هیڅ پاته نه دی چې هغه وبولند کړی دی او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا هغه جنګې سره یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې گیزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د زک ورته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ماده انکشافي دیاتې وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د ورځې په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوښیتو کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه فله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو را وروسته خبرې دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باندې هیڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-15 زره کورو پورې عجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عجلو مرستې ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیه وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره د دې ادارې ته مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلې دي. په ګډه به وورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر یعنی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده فعلا. این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره.
اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این باران های شدید و امی سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصن تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. هم رقمی که در اول گفتم، فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی با حوادث در خدمت یمتن خواهد بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی در این رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام ارقامی بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه محلی؟
دقیقاً از طریق ریاستی مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردند، اما اونها نظرشان همی بود که این مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همی موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاد صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینا این که تا که آیت میره و بررسی میکنن، یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین؟ این موضوع
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوالای محلات داده شده امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب دوران از طریق جمعیت عالی افغانی فرمیاشت اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میتونن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه شوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم پارزونه بوختي. شغله سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسرسته خود تیمونو تر سروي ورسته به خلکو ته ورسوي او زیاتوي ک داستونزه یعنی د خلکو د زیانونو در رسولو په برخه کې د غستونزه د ولایت په سطح حل نسی نو قبل څه به مرکزی در هم ورسره شکیل سي اوس د خبره درې تیمونه چې دولتي او د بیلابیل مسوار وندي په سروي او ارزونه بوختي چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه وشته دي او د هغو زیانونو یاد ادوی د سروي مطابق خلکو ته مرستې رسي. نو دوستانو د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واوریدل. در ځوانی ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خبرونې پای ته نږدې سوي له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خبره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاته سوه دا به په راتلونکي خبرونه کې حتما انشاءالله درته خبرو. د اوس لپاره تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو